پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. د اساسي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دوو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي، او د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامي استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر این حیات به کابل در پیوند با نگرانی ها
دی وی د دې حیات سفر کابل ته د یو لړ اندیښنو په ترڅ کې ترسره کیږي، او دا سفر د هغو دوارخیزو ژمنو پر بنسټ دی چې له تروریزم سره په غوته مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسی تیرونه د پنځم په پروسه اسلام آباد ته ولړل او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د شغل مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د خبرو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. شغل غني پرون په ار کې په وینا کې په دې اړه وویل
روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی ما
د وی د اکشن به پروس بزمشتول امنیتی او دفاعی چارواکي د کابل سراسري امنیتی پلان ماته وړاندې کړی. پر دې طرح په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د جنوري په شلمه ناوخته پر انټر کانتیننټال هوټل په حمله کې تر شلو ډیر کسان وژل شول. یو ونی وروسته تر دې پر امبولانس ته جمهوریت روغتون مخته د موټر بم چاودنه وسو چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دوی ورځې وروسته بیا یغیانو په کابل کې د یو سلو یو لسمې فرقې پر یو کنډک حمله وکړه چې د ملي اردو یو لس سرتیری ووژل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلی دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاپ په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د سهرۍ محکمې پیښه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 28 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع کو دلرلو پتور وهل سویده. د تخار د والی وین پرون ازادي رادیو ته ویل چې د پیښه نږدې یو نیمه میاشت مخکې سویده. سموږهله ازادي رادیو ری د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن امانوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د واردیدونکو فشارونو لومړی څپی دی. منوشین زیاته کړه چې د هغو شبکو پر ضد به په ټوله نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استاذ لري او د ایران متحد دی. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر سنی عرب هیوادونو د ګوند په سیمه کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوې راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولي سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. د راپور د جنوري په 9 کانګرس ته سپارل شوی او رسنیو پرون ترلاسه کړ. په راپور کې ویل شوي دي چې بندیزونه د روسیې له دولتي پورونو یا پولي سندونو سره ارتباط لري چې شایي هم روسیه متاثر کړي او هم د امریکا پانګوال او سوداګر ترې اغیزمن سي. د بندیزونو شایي د روسیې اقتصادي وده ورو کړي، بانکي سیستم یې تر فشار لاندې راولي او له امریکا سره د روسیې اړیکې نورې هم سړې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 50مې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارمار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېده، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ 1.5 زره افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد ته وخت، یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې سول. ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې وویل
судьба родины всего мира решалась
د وی هغه مال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټول نړۍ د برخلیک پریکړه وسوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې سر نه چیچوي د پټول معنا څرګند سو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ، له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په متنی سپد 12.5 او FM 3.15 سپاوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی کابل ته راغلی دی چې له افغان چارواکو سره خبري وکړي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاوند سره شخي شو. په فرانسه کې افغان او ایریتریایي کډوالو په خپل منځ کې شخړه کړې ده. د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د زهرو کاروان یا له مخدرو موادو سره د مبارزې په باب ځانګړی پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو جګپورې پاکستانی پلاوی کابل ته را رسیدلی دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري به نن د تروریزم سره د مبارزې په قاطعیت او په دې برخه کې په پخوانیو شویو ژمنو جدي خبرې وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم د ستونزو د هواري په برخه کې د کابل او اسلام آباد مخامخ خبرې مهمې بولي، خو وایي چې د پاکستان تیرو کړنو ته په کتو له دغه هېواده د ډېر څه تمه نشي کولی. په دې موضوع یوسف خان ځدران راپور لري.
اسلام آباد ته د افغان چارواکو له سفر وروسته دا ځل کابل د پاکستانی پلاوی کوربه دی. ترڅو کابل او اسلام آباد یو بل ته ورکړل شوي، دوه اړخیزې ژمنې، ارزیابي او په ځانګړو اقداماتو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تخمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی د شنبې په سهار کابل ته را رسیدلی، ترڅو دواړه لوري د تروریزم سره د څرنګه مبارزې په برخه کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه سفر د جزئیاتو او افو پاره وویل په هغه ناسته کې چې نن د دغه پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ کیږي، د دوه اړخیزو ژمنو ارزونه به وشي او توقع کیږي چې په یو مشخص پلان چې زمانی محدودیت به هم ولري توافق او همداراز عملي اقدامات به ترسره شي. ښاغلی مستغنی وایي د پاکستاني پلاوی په ترکیب کې د هیواد لوړپوړي نظامي او ملکی کسان شامل دي. پاکستاني پلاوی داسې وخت کابل ته راغلی چې ولسمشر غني تیره ورځ یو ځل بیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد د رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې وروستۍ خونړۍ حمله په پاکستان کې سازماندهي شوې وي او دوی په دې اړه هغه هیواد ته کره اسناد سپارلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له اسلام آباد څخه له راستنېدو وروسته د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل دوی پاکستان ته په هغو هیواد کې د میشتو طالبانو او حقاني ډلې په اړه داسې کره اسناد ارائه کړي چې په هیڅ وجه ورڅخه انکار نشي کیدلی. دغه پلاوی دا هم وویل پاکستان چې تل به یې انکار کوو خو اوس یې د ځینو محدودیتونو سره په دې اړه اعتراف وکړ. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم محمد صالح د دغو سفرونو په اړه وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې مهمې دي خو باید دا خبرې د ستونزو حل ته زمینه برابرې کړي.
زمون وختن هم دا ده چې دوړو ملکونو اوسنۍ مشکلات چې رامنځته شوی دی په تفاهم سره په ناستو سره خبرو لار نه حل شي او تګ راتګ هغه کم ګیلي ګزاري چې هغه وباسي د خبرو لارې نه د راتلونکي دپاره خبرو دپاره زمینه برابروي چې دواړه ملکونه وکولی شي دغه اوسنۍ مشکلات چې دوړو ملکونو په منځ کې بېاعتمادي رامنځته شوې ده د دپاره د حل لاره پیدا شي. دا د دوړو ملکونو په ګټه ده
که څه هم په زلو نشته ستونزې او له یو بل څخه ګیلې د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح شوي خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وروستیو پر لپسې حملو وروسته چې افغان حکومت یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې دا لومړی ځل دی چې پاکستان بیا د خبرو تابع نیولې. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران راپور مو واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالۍ په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې موضوع یوسف خان زدران په پاکستان کې له یوه پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړې.
د شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دي، موقع او فرصت او وخت ضرورت لري. د وخت پیدا کولو لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه توګه. بل تلاش کوي چې اول د امکانات پیدا کړي چې د روسیې او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي. دغه فرصت به ولري، اوس فرصت زیات تنګ دی، یعنی کم دی. چې دغه بلاک به جوړ نسو وروسته افغانستان ته وایي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو، کوشش کوو، همه جانبه تلاش کوو چې تا سره همکاري وکړي. بل طرف یې هم دا ده چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید موږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپلو منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات موږ ته شریک کړئ، موږ تاسو ته به شریک کړو. په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده. زه باور لرم چې دغه سفر اجالتاً ده فرصت ده ایجاده اولو ده پاره ده وقت لاسرولو ده پاره پاکستانیان که نه عملاً چی ده افغانستان پگتی.
خب بالاخره ده سنزو حل سنگه پیدا که دلشی ده خبر اتر یو حل نده، یعنی تاسو ولی دادمن نهی ده پاکستان تیرو تجربو او کرن تا پکتو تاسو ده دو خبر نتیجو تا دادمن نهی کنه، چه شی تاسو تا داد ندر که بی؟
زب بالاره تی پیشنادم لما نظر داده چی امریکا حق قدرت چی پدی منطقه که لری ده توان لری چی ده مازلال کی. بهترین لار دا ده چې امریکا په خپلو فشارو باندې یوازې په شعار باندې تکیه نه کړي، عملا پر پاکستان باندې عملا امنیتي، اقتصادي، سیاسي فشار وارد شي. دغه اسناد چې حکومت افغانستان لري، دغه اسناد د پاکستان د مداخله لپاره دی په ملل متحد شورا امنیت باندې مطرح کی، شریک کی. دغه فشار باعث کیږي چې پاکستان بالاخره ګام پورته کړي د تفاهم لپاره. تر هغه وخت چې پوری فشار نوي پخانۍ تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا طی شوی و او باید شوی وای، افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل دغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي. دغه خبرې وروستۍ خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي؟
سورج مخ کی هغه حملی، هغه جنایت، هغه امطوری حملی چې زیات زیات په کابل کې وسو، تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دی، یعنی د اذهان عامه تر فشار لاندې دی. حکومت افغانستان مجبور دی لپاره چې د اذهان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وای چې نوم غیات پاکستان سره راځي، پاکستان هیات بدل تبرشي. اما پاکستانیان زما باور دی چې خپل ستراتیژي تغویې
په پاکستان کې په خوره افغان ډیپلومات احمد سعیدی و لاندې خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه لرو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو واصل وصال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
او دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت چارواکي وایي د افغانستان ملي بودجه د بودجه د نړیوال مشارکت سازمان لخوا د سیمې په کچه دوهمه شفافه بودجه وګڼل شوه. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مقام افغانستان ته د هیواد په ملي بودجه کې د شفافیت او اصلاحاتو پر بنسټ ورکړل شوې ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د افغانستان د مالی وزیر د بودجه د نړیوال مشارکت سازمان دغه سروې په غونډه کې چې په دې وروستیو کې د نړیوال بانک په مرکزي دفتر امریکا کې ترسره شو، د نړۍ د نورو هیوادونو د وزیرانو سره ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه سروې له مخې نیپال د بودجه د نړیوال مشارکت سازمان لخوا لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د پایدامي وزارت وایي د پراختیا پروژو د سروې ډیزاین او تدارکاتي چارو مراحل پیل کړي دي. دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د ژمي د فصل تر پای ته رسیدو پورې د پراختیا پروژو یا د چارې پای ته ورسوي او په مختلفو ولایتونو کې عملی چارې پیل کړي. خغل روحانی وایي په دغه پروژو کې د سړکونو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د لویو ولایتي سړکونو جوړول شامل دي. نو موري وایي د دغه پروژو په پلي کېدو سره به ولسوالۍ له ولایتونو او مرکز او له همدې لارې به هیواد له سیمې سره وصل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ خزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 48 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانۍ تومنه 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 6.2 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ملګرو ملتو ویلي شمالي کوریا داسې مالونه چې له دې هیواد څخه یې صادرات منع شوي یو شمېر هیوادونو ته استولي دي. اجمل ان دا موضوع څارلی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې هم والو کې چې شمالي کوریا صادر کړي کوم شیان شامل دي او کومو هیوادونو ته استولي دي؟
څروان صاحب، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو رپورټ موندلې ده چې شمالي کوریا توانېدلې د بندیزونو سربیره ځینې داسې مواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې شمالي کوریا نشي صادرولی د روسیې په شمول شاوخوا هیوادونو ته استولي دي. په رپورټ کې دا موندل شوې ده چې په 2018 میلادي کال کې شمالي کوریا چې له سختو بندیزونو سره مخ ده توانېدلې چې له دې صادراتو نه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دا رپورټ د فبروري په 2 نیټه یعنی پرون خپور شوی دی او امریکایي رسنیو لیدلی دی. دا وایي چې په دې مالونو کې د ډبرو سکاره، وسپنه، سټیل او ځینې نور مواد شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي ټول هغه مواد چې د شمالي کوریا نه په صادراتو بندیز لګیدلی دی، شمالي کوریا توانېدلی چې په جالي پاڼو او د لارو په بدلولو باندې له هیواد نه بهر واستوي. هغه هیوادونه چې دا په ځانګړې توګه د ډبرو د سکرو جوپې ورته ورغلي دي، هغه روسیه ده، مالیزیا ده، چین ده، جنوبي کوریا ده او ویتنام ده. په دغه کې راغلي د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې شمالي کوریا د دې کار لپاره بیلابیل تکتیکونه کارولي دي، جالي کاغذونه یې جوړ کړي دي او په ځینو ځایونو کې ښودل کیږي چې هغه مالونه چې له شمالي کوریا نه صادر شوي دي اصلا په کاغذونو کې داسې ښودل کیږي چې چین یا روسیه یې صادرونکي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې موندل شوې ده چې شمالي کوریا د بندیزونو په دغه موده کې توانېدلې ده چې له سوریې سره د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې یو ډول همکاري ولري او همدارنګه د برما پوځ ته د لری واټن وشتونکي توغندیو یو پروګرام کې همکاري ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2014 او 2018 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو او همدارنګه د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام لکه په دې هیواد باندې پرله پسې بندیزونه ولګول او دا هیواد منع شوی دی چې یو لړ اموال بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
نو لدی مالی میشه چه ده شمالی کوریا موضوع به یو ځل بیا توده شي، ځکه چې مخکې د اتمی او توغندوی ازموینو په خاطر له نړۍ سره د شمالی کوریا اړیکې ترینګلې شوې او یو لوی جنجال په دې سیمه کې پیدا شو. اوس چې دا راپور څرګنده کړه، دې راپور څرګنده کړه چې دغه هیواد په غیر قانوني ډول او په جعلي ډول نورو هیوادونو ته منع شوي اموال صادر کړی دي، نو بیا به هم دا جنجال راپورته شي که څنګه؟
په ځانګړي توګه او بل د تاسو د خبرې په تایید، په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات چې د شمالي کوریا په وروستیو اتمي ازموینو او همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو په توغندیو په پروګرام باندې غوسه دي او خپل ځان هم په خطر کې تر هیواده پورې ویني، هغوی به ډېر زیات عکس العمل وښيي، ځکه هغوی پرله پسې له چین، روسیې او نورو هیوادونو نه چې له شمالي کوریا سره راکړه ورکړه لري غوښتي دي چې د شمالي کوریا سره د راکړه ورکړه پای ته ورسوي، او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه مواد چې بندیز پرې لګېدلی د هغې صادراتو ته د هېڅ لار نه ورکوي، سودا هېواد د اقتصادي فشار له کبله بالاخره اړ شي چې له خپل اتومي پروګرام لاس واخلي. نو دا ډېره ممکنه ده چې امریکایي چارواکي خصوصا د ټرمپ اداره به په دې اړه عکس العمل وښيي.
ډېره مننه اجمل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وست به اجمل تورمانت نوبت برکو چه تاسو تو بایی چه ده کابل ورسپانو نن چلی کلی؟
کابل چاپ ورسپانو پخپلو نننه و گنو که پا افغانستان که ده ورسته و خونره و عملو پتراو ده پاکستان ده لست لرلو او پا اره ده افغان چارواکو او خلکو ده غختنو پا اره یوشمی لیکنی چاپ کری دی. دنیا خپلواک ورسپانی پا دیاره پا خپلیو مطلب کلی کری افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لی پاکستان غختی چه پا حقه هیواد که ده ترهگرو ده پتنزایونو ده ترلو پا برخه که اخدامو کری. پا مطلب که راغلی چه نموری ده غصرگندوانی پرون ده جمعه تر المانزه وروستا پا ارک که کری یا ویدی چه افغان ملت او دولت ده صرگن عمل غختون کدی. په مطلب کې دا هم راغلی چې خاغلی غنی د پاکستان دولت سره د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو د لیستونو د شریکولو موضوع ته په اشاره ټینګار کړی چې د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او هغه هیواد باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هغه لوړ پوړي افغان امنیتي پلاوي په حواله چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته تللی او لیکلي چې پاکستان په لومړي ځل په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په شتون او د هغه هیواد له خاورې پر افغانستان د حملو اعتراف کړی دی. هیواد په خپله سرمقاله کې د یاد پلاوي په حواله لیکي پاکستاني چارواکو دا ژمنه کړې چې له دې وروسته به د تروریستانو د ځپلو او نښه کولو په هدف خپل استخباراتي اطلاعات هم د افغان کشفي او څارګرو ادارو سره شریک کړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانان تیرو ته په پام سره د پاکستان دغو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي له پاکستان نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وشي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره داسې معتبر اسناد شته چې ښیي دغه عملې په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان شوي وي. نو د سرمقاله لیکونکي باور افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوي اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې په دې توګه د پاکستان مداخلې په نړیواله کچه محکومې او تر فشار لاندې ونیول شي.
زمو شخص له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په فرانسې کې د یو شمېر افغانانو او ایریتریایانو ترمنځ له نښتې وروسته د دې کډوالو کمپ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. د کالی په سرحدي ښار کې د پنج شنبه په ورځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې شاید د دې کډوالو ترمنځ نورې نښتې هم وشي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا پولې ته نږدې د فرانسې کالی ښار ته نن اضافي پولیس واستول شول څو د کډوالو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي. پرون په همدې ځای کې د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ په نښتو کې 22 کسان ټپیان شول. دا نښتې اوس پای ته رسېدلې، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې نخته خایی بیا پیل شي. گرهارد کولم نن په کالی خار کې خبریالانو ته وویل د پولیسو دوه اضافي قطې د خار ته استول شوي. کولم موبایل چې د تیرې شپې په نښتو کې 15 کسان په ډزو ټپیان شوي دي. کولم قاچاقبران او جنایتکار بانډونه د دې پیښې عاملانو بلل او ویل چې پولیس به یې پر ضد اقدامات وکړي.
On voit bien qu'on a atteint ce soir un degré avec une escalade.
وینو چې تشدد نن شپه آخري حد ته ورسید. دا مخ په زیاتېدو تشدد د کالی د خلکو او کډوالو لپاره قطعا د منلو وړ نه دی. موږ په خپل هیواد کې دې کارونو ته اجازه نشو ورکولی او پر ضد به یې هر هغه اقدام وکړو چې لازم
وي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ایزو چارواکو په روان کال کې د انسانانو د قاچاق شپږ ډلې لاله مخکې له منځه وړي. په داسې حال کې چې په ټول 2018 کال کې د جنایتکارانو یوازې شل ډلې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی کولم زیاته کړه چې د کډوالو ترمنځ پخوا هم انفرادي نښتې کېدې، خو د هغه په وینا ښکاري چې دا نښتې ورو ورو منظمه بڼه غوره کوي. د راپورونو له مخې د دې نښتو پر مهال له تودو وسلو کار اخیستل شوی او دا په کلې او شاوخوا سیمو کې د کډوالو ترمنځ د نښتو تر ټولو جدي پیښه وه. د کلې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا نښته په کمپ کې د غذایي موادو د ویش پر مهال د افغان او اریتریایي کډوالو ترمنځ وشوه او په ترڅ کې دواړو خواوو د کوتکونو او تیګو په وسیله پر یو بل حملې وکړې. دواړه لوري وروسته یو ځل بیا هغه مهال له یو بل سره ونښتل چې شاوخوا 200 اریتریایانو د کلې د کډوالو په پخواني کمپ کې نږدې 1.5 تنه افغانان کلابند کړل.
دینی عالمان باید په هیواد کې د روان جنگ په بندولو او د سولې په راوستلو کې پوره ونډه واخلي چې تر اوسه دغه برخه د دوی خواره ده. دا خبره په کونړ کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې وکړه. په دې اړه نورحال کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې واوري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپلو ویناو کې خلکو ته پوره څرګنده کړي چې اوسنی جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی.
چې په افغانستان کې د وینو باران دی، سیلابونه د وینو روان دی، اور بل دی، د علماو ډېر فرض جوړېږي او مسؤلیت دی. تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړم، د له ټولنې ته نجات ورکړم، موږ په دې باندې باور لرو چې د یو حکومتي چارواکي د یو مسؤول تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کتلی وي دیني عالم چې نو که دیني علمای کرام حالاتو ته په کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړو په مسایلو کله تر ډېره به د دغه خونډزۍ مخه نیول شوي وي. د صلحې لپاره، د عملیات لپاره به لاره هواره.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین عبدالحکیم منیب وویل د افغانستان د یووالي دښمنان کوښښ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي، څو یو متحد افغانستان لمنځه یوسي چې د قومي اختلافاتو بل شوي اورته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسيون او چارواکي هم شریک دي.
اما اوس ورباندې ډېره زیاته سرمایه گذاري روانه ده، چې مذهبي تعصبات په افغانستان کې پیدا کړي او د قومي تعصبات په دورو جهالت ته رسیدلی دي. سیاستمداران هم په کې ښکیل دي، علما هم په کې ښکیل دي، دولتمندان هم په کې ښکیل دي. د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هیواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه.
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي.
او دغه توطیو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي، شک نشته. او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې، د مسلمانانو په غټو غټو باندې خلکو ته توضیحات ورکړي.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علما او غږ وکړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او وسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
چې علما متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دی. او تاسې د کونړ خلکو تل دا ثابته کړې، ستاسې علما قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالستان قابل د قدر دي. یعنی تاسې تل نظام حمایه کړی دی. تاسو ته باید خلک په درنده سترګه ولایتونو ګوري او کونړ څوک روسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې ښه توجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر ویل په پا پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده. هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا د پاره فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوری هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. نن ورځ تر شته اسمان لاندې خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د ماسپښین له دو تر څلورو بجو وړاندې کېږي، په دو جلا موضوعاتو بحث لرو. د په خبرونې موضوع به په فیسبوک کې واورئ چې څه موضوع ده. هیله ده چې نظر پرې څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته ښیم، facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې حیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. پر دې طرحې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکښې پر روسیې د بندیزونو د لګېدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې ښایي ورسره نړیوال اقتصاد اغېزمن سي. او امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي و چې دوی دغه 9 ښځې په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پوړنې لري کړې وو.
له دوو تر څلورو بجو په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې په ښارونو کې پر امنیتي تدابیرو او په افغانستان کې له بادي او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شفی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښې راګرځو چې مسکا هو تک وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سه شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یي په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
درساوش پښپندوس کلو ګرام تاریخ دا د کنساری د مصیبونو د پاسه په ورته کې په دا کرټو په دا کڅوړو سره ځای پر ځای کړی و شمش پر کمه اړول دا موږ د غزمی د کنساری غزمی دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دې تلاشت ورغلی و دې نیولې و
د یادونه ورده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطعی د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیکل شوی راغلی چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورستی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایاند خالد موحد د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 110 کیلوګرامه هیروینو، 82 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزی د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه راغونډ کړی دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA نوي اقدامات. زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر وړاندې خبرې کوو.
مستاسنه غشتانه دادا و اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د ټری ماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
ټری ماډول کده شي چې لنډمهاله وارز ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرام کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موعتاد خاطره سره شریکو.
خدا د څه بد عمل دي چې یعنی ات مسلمان د خدا په دې عمل نه وخت کوي. حساب خرابي دلتنګي با مال ازا که چرس اونو مال لگه و مال ورکه بچه در عمل زای پیدا که
او دخبره ودی پا پایی که درامه هم لیاده مباسی.
اکبر استازه دستان ملگره ولی ولاد دخونه دوڑه او خوده او نه بلشه او گخت.
زما ملگره زما سر خو ملگره نو تو که دوی
دقه زوان چستا سنگ تناستو هم دوست ولاد
دا زوان زنه پیجنم. ما فکر که او چه موتروان بوی او تو بی پیجنی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا CIA وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچې کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې CIA د امریکا له مالی ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ور زیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسلوالې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشه یي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګري توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه نورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کوي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قمندان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دي چې 60% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالي ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله هنانزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالیو د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دیني عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پرانا کې د منبرونو او جماعتونو للارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دادا او اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د رایستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتون او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی ځدی هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماوو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک و چې له نشه موادو پر ضد مبارزه کې د علماوو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشه موادو په لړ کې د تریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. تریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کېږي. دا چې تریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشه موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل تریماډول چې دی، دا د اوپیو د خاندان نه دی، د مخدراتو نه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی تریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار تست ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډېر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو، دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کېږي، دا مانځه ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډېر زیات جنګ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
تریماډول په څه طریقو باندې کارول کی؟
خپل تریماډول چې دی، د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغیستل کیږي. چې ما د دې تریماډول یو نمونه راوړی ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپه آزاد خرڅیږي؟
قانونی یعنی څوک اجازه نه لري چې بيد نسخینه دا خرڅ کی. خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي، خلک هم دې لپاره په دې روغدیږي او هر څوک خپل ازي خودسرانه اخلي.
د تریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین نه، د تریاک نه نشه ضعیف‌تر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي. خو دا خلک په دې باندې نه پوهیږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته ووایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دې نه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په تریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کده شي سو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کیږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریمادول د استعمال لنډ مهاله زیانونه څه دي؟
ټریمادول کېدای شي چې لنډ مهاله عوارض ولري او یا هم اوږد مهاله. لنډ مهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږد مهاله چې دی، دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږد مهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږد مهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، څلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کېږي، دا بیا مجبوره دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، اضطراب ورته پیدا کېږي یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کېږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کېږي، دا سم لیدلی نه شي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کېږي، اسهالات پیدا کېږي، استفراغ پیدا کېږي، او همداسې اشتهای خرابېږي. بله خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغېزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دې نه څنګه چې ویلې، ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریمادول د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کېږي نه، که ورکول کېږیم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کېږي. یو امیدواره ښځې چې په دې باندې روغ دیدي، دا کولی شي ډېر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکي اوسي او یا هم دماغي اوسي. فزیکي کله چې د دې ماشوم پیدا شي، ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډېر نشو نمو نه کوي، سنې ډېر زیات جګ دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نه شي. یو مور شه د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي، کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته
نه وځي کومه کله هم د تکرار بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو. 15 کلن شراغا په ایران کې په تاریخ اخته سو، خو کله چې کور ته راغی نو په پودو راخته سو او وصله وو کالو رئیس نشه کوي. دی وایي چې په خوای دکان درلود، ورور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشه. خدا چې شراغا کوم لار غوره کړ او په ژوند کې له کوم ناخوالو سره مخ سو. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک خپله کیسه کړې ده.
زه مخبل دولت پروان نومم شراغا ده، 15 کلنیم د دکان کار بارم و صابونم خل ساده بدین شه ز پیران که اختشلم کارم کا و اواز دیر ستریشلو دل تا بلاله کو ده د مات ده سه سیخ که چه تور شرف دوت خوراش دل تا دفتر تا تراشه دا چه ما ول ماست مونتی کلا و برک کلا مالا عجب شیدی ما یت عمل ندلسته بیخی من بجندل چه دات شیدی دا تریا کو و کلا مال تن شاو کلا و کلا نو چه دل تا دی تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دوره یو گرم مصرف دلسته و تقریبا 2 سام کلی 2.5 سام کلی خود رقم رقم دی دری سوا پوریم دی پرول میرا تکا و یه عمل رو که یاده دکان مروات داده دکان کورکیم شارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دلتنگی پا مال ازا که چه هستونه مال بلر یا مال بر که پرچی در عمل زای پیدا که ده وقت پر ما دیر باجی نوار کردی دی عمل بزای چی ما مثلا در خلقونه اینی و فکری و کچی در سون زور روار عمل دی تو بغار کچی ما بدن خونده من در بارو که و گرهی وقتی در پیسه سرو وردلم ده پیسه بیده ما چه کل چی وقتی رو بانی پوشله
که به یوه هفته و دو هفته باد میکنی، دو هفته که دری هفته باد میکنی، بیاب میام سازم پچند جان نکوش ما نشیم مرور تا میزنگ وی سال با سابین کمی را کالی بیاب ما سنیدی و فکر میکنی که دوست دوستون بعد عمل تقریبا نیم دو دیش تیش کلانیم با ما که هر تغییرات چه خیره و استدی عمل پسونه خلاص مهندن نه و خی دیمان نه و خی دسرات نه و خی دو مری جواندی نه و خی دما دو خی واده و ز نا وقت ورغلم دلتا د ما خسر د کو د وختم دروتاګ دی او د ما صد د د ساته چ مالوس و چو نه فکر یو کا په دا سر نه پسکو چې درسنه ات زات نشلیتلای و دې کمړی گجوندای ا د چات څونه غټ مشکلوري باید پیدا کی ارزه کې چې مو خدای کې نوستي یعنی نزدیکترین کس ته مړی نشلیتلای بابا مړی ته یادونه یاد خاک یاد خسر مړی تل لونر
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې اکبر یو موټر چلون کی دی د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي سپرلوی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ لاره اوږده ده یو ساعت وروسته راشئ السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام اکبر استاد په خیر راغلی ستړی مشي
شکر لالا تام ستړی مشي
خیر اوسې قربان دشم دا دې ډوډۍ مې درته راوړه
دا دې څومره ډوډۍ راوړه زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ
پوه نه شوم څنګه احسان
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي
باسانډې والی ده نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي
سمه ده خورم یې خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي
استاده غم مه کوه ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی دا دې واخله یو ورځ څه چې پوره هفته دې بس دی
یاره شکر لالا وایم ژوندی اوسې ژوندی
اکبر استاذه دا ستا ملګری ولې ولاړ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه
دا ځوان زه نه پېژنم ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی
زه خیر دی یو څوک به وینو په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا
قماندان صاحب هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي چکور نومېږي
بس ومې پېژنده ته ولاړ شه نورې ما ته پرېږده
شکره و شکره
بله قماندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قماندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس سور کوې
څه شی چرس نه قماندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسې بس هم نه یاست پوه شوي
ته را دې خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم
دا دی قماندان صاحب تاله شیمه که سیب داره
خواه نه دست شیدی تا خویل چرس را سره نشته او گره طول بالا پوش دل چرسو ڈاک دی
کماندار سیب ما خوشه که سیب زمی گنایم
تو یا مجرمی چنگ دی خوشه کم دا هر او را چی موترون تکر کیگی او یا چپا کیگی دا اکثر و علت داده چی موتروانان نشایان دی او نشای مواد تاسو ورکوی
کماندان سیب زه خود هوټل مزدوریم د هوټل خاوند را ته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دی سیب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې د هوټل خاوند چیرته دی
سیب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دی
نور چرس نشته سیب
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دی که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
سیب په دغه پسخانه کې دی وی ګورې زه غریب سړی یم سیب ما خوشې کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د ګوړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.